سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه. د هلو ټراست په نوم د ماین پاکۍ موسسه وایي چې په افغانستان کې اوسمهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي. په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2023 کال په پای کې دا ساحې د 50 مربع کیلومتره وې. د موسې په خپل نوي راپور کې پرون خپور کړی دا ساحې د واد په شپږ ولایتونو کې ثبت کړي دي. وایي چې دغه پرلپسې ګواښ ښیي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا یادونه هم شو چې اوس مهال د نړۍ 60 هیوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له خطر سره مخامخ دي. ماینونه له تیرو څلورو لسیزو راهیسې تل د افغانانو ژوند ګواښلی. په دې ټرست کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هیواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوهنۍ به د پام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 198 هیوادونو د COP29 په نوم دې کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري ځانګړي سلاکار اندریو هاپر فرانس پرس خبري ایجنس وویل چې افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونو پرله پسې وچکالي په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو لوی نښې ښیي دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID وایي چې په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 3.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع متر ته لوړه شوې ده. USAID پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویلي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوی وایي تم شاوخوا 310 میلیون ډالر ته لوړ شوې ده. د اسرائیل د بارنو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزبالله سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جاد اون سار پرون خبر اعلان کړ چې اسرائیل له متحده ایالاتونو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل شي چې د اسرائیلو سرحد ته نږدې د حزبالله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. د اسرائیل پاوز وایي چې سلور سرتیری د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوې دي. د پاوز په بین کې راغلي چې سلور وړه سرتیری پرون د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوې دي. د دې سره د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو شمیر 300 ته ورسید. شمالي کوریا له روسیې سره د ستراتیژیکي ملګرتیا غو موافقه تصویب کړه چې لمخې د دیواد ځوکونه د روسیې په خاوره کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې برخه اخیستل شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د دې موافقه چې په 13 جون میاشت کې د مسکو او بینګیونګ ترمنځ لاسلیک شو د تصویب خبر ورکړ. په خبر کې راغلي دي چې د دې موافقه مواد به هغه مهال پوره عملي شي چې دوه خواوی لاسلیک شوی کاپي یو بل ته وسپاري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدل شي. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحه کې چې ماینونه دي د ساحې صفا کې.
نن د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
افغانستان کې د روغتیا کارکونکو او ډاکټرانو اندېښنې
مې یوازې په مرکز کې ولایت کې اوس په ځینو ولایتو کې قناسانې او قابلې د دې اجازه نه لري چې د محرمه کلینیک ته لاړ شي.
خبرونه کې تر نورو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره ساکل د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرنس کې ګډون کړی. په دې کانفرنس کې چې پرون د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متی الله خالص له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرنس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متی الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هومره ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 9 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه ورسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اتویشتمو او دا اوس د خوښې ده چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډېر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25% زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پوښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینهو پرتله ښځې ډېرې زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینهو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د هله ټراست په نوم د منپاکي و موسوي چې لهم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینو نشته. دغه موسیدنی وی راپور لمخې د غنداز زمکه د افغانستان په شپږشتو لیتونه کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطرونه په ګوته کوي. نور جزات پر راپور کې.
د هله ټراست په نوم د منپاکي برتانوي موسسوي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دي چې لهم پکې د زمکه لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. په راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هله ټراست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګالي هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هله ټراست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلي چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بېلابېلو لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي، زرګونه ملکیان به په ویر او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکی وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې یوه پخه پرې شوې ازادي راډیو ته وویل،
زه نشم کولای چې کار وکړم او دغه پلاستیکي خپې راته لګول ده، د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکړم خپل، او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کومو ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد آغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل،
لسم کال دی دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللې دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه م د اوس ما سره تیارې خواته ځم، یو بل شناخته ونډواله څوک پیدا کړم هغه مې خواته رسي. نو پغه تمنا که زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې مثال هغه د وسایل د چلاو د لیاقت هم بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سل سلور ولسوالۍ ولډلې دوه په درېیمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته، او هر میاشت شپېته تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی. دایی د 2023 کال د نومبر پر 12مه د هلمند پر مرکز لښکرګا کې د ده په موټر پسې د نښلول شوي بام چاودنه کې وژل شو. د دې پیښې مسؤلیت چا وانخیست خو کورنۍ یې د عدالت غوښتنه کوي.
د شار پر عمومي سړک رنګه پر شنه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه شار د عمومي سړک پر دواړو خواو لار تړلې ده، او د برښنا درسته مخ ته چې د شار اوسیدونکو او مدني فعالونو په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برښنا د لوړې طرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له وژل کېدو یې څلور کاله تیر شول، دغه وژون کې لا تر اوسه نه دی پیژندل شوی او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12مه د هلمند په لښکرګاه کې د ده موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي، هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي ازادي راډیو ته وویل،
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټونو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبر اعلان په برخه کې کار کوي د پلټونو غوښتنه کړې ده، خو تر دا مهاله پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبر اعلانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څیړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څیړل کیږي، خو یوه دوسیه هم ونه څیړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅیړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کړو، او د نړیوالو محکمو څخه وغواړو تر څو په دغه مسله کې د مداخله وکړي، او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هلمندیان وای الیاس دایی د دوی غږ وو او خپل راپورونو کې تل د دوی رښتینی او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو وو چې د زمشت د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دی یا کوي چې په نشته را حساب دی چې په رښتینې معنا د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه پنځه نیم کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړي دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شبکې د خیر مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځې و راځې، د خیر مرا به خط لیکې، درس به وایې، چې د پلار نوم در باندې یاد وي، د ښه نامه خاوند ظالمانو شهید کړ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په یولسمه ویلي و چې په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې شل تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 60% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع متر څخه 3.3 میلیون مربع ته لوړه شوې ده. نور جزئیات پر راپور کې.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره USAID په افغانستان کې د غالیو د کلنی تولید د زیاتېدو خبر ورکوي. دغه ادارې پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالیو د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. دغه ادارې دا هم ویلي چې د غالیو د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان له مخې د غالیو اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمېر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې، خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
د ACEBI برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی، په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالیو بل اوبدونکو ته چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالیو تولید زیات دی، خو د ښځینه متشبسینو سره باید مستقیم مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپله به خپل تولید بازار ته عرضه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډېر ښه دي. کورنۍ فروشات هم لور او بهرني هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې لا 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادر شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 1.5 متر او په 1401 کال کې ناو یا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړل. پاکستان او نسلویش پسولو که دا افغانستان دلاری صادر سوی دی.
لخبرونو ور آخوا
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د روغتي کارکونکو او ډاکټرانو وژنې او تاوتریخوالی نږدې دو چنده زیات شوی دی. دغه سازمان په خپل یوه تازه خبر په کړي راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دغې وخت کې سږ کال د تاوتریخوالی د دوام تر څنګ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځینه او نارینه ډاکټرانو وروستیو مقرراتو او محدودیتونو د دوی په کار منفي اغېز کړی دی. نورحال په راپور کې
د نامنې د پیژندنې نړیوال سازمان د یو تازه راپور په خپرولو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالي او ګڼو محدودیتونو سره مخ دي. دغه سازمان چې په سویس کې میشت دی په خپل تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 2023 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي کارکوونکو او ډاکټرانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 109 او د نیولو او بندي کولو 15 پیښې ثبت کړي دي. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي ادارې اوچا د دوشنبې په ورځ په خپل ویبپاڼه خپور کړی، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د برید یادونه هم پکې سوې ده. په راپور کې راغلي د 2024 کال د اکتوبر په 11 د برید کې ځایي طالبانو یو ډاکټر له دې عمله وهلی و چې د راپور په ټوکو د دغه روغتیایي مرکز په پارکینګ کې د طالبانو د پوځي موټر پر درولو نیوکه کړې. راپور وایي له پیښې وروسته د دغه روغتیایي مرکز کارکوونکو اعتصاب وکړ، خو طالبانو له دوه ورځو وروسته د دوی د غوښتنو له منلو پرته اعتصاب پای ته ورساوه. دغه سازمان ویلي په 2023 زیږدیز کال کې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د بیلابیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د وژلو پیښې نږدې نیمایي زیاتې سوي، خو په ټکو یې د دغه روغتیا پالانو د تښتولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی. په راپور کې دا هم ویل شوي چې ډیری ډاکټرانو او کارکوونکي د غیر اخلاقي تورونو، د نارینه او ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او ناروغانو د څانګو نه جلا کولو، د محرم یعنی نارینه سرپرست پرته سفر کولو، له داعش ډلې سره د اړیکو په تور او د غشان د مالی فساد، جال او غلا په تور پوښتل سوي، نیول سوي او بندیان سوي دي. بلخوا په هیواد دننه ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي راډیو ته د دغو مواردو په تایید وویل چې له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي او د کار قانوني ازادۍ ترې اخیستل سوي دي. له دې ډلې د کابل ښار دوو ډاکټرانو چې بیلابیل ولایتونو ته د دندو او روغتیایي خدماتو رسول لپاره هم ځي، د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د غږونو بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
خزینه ډاکټر باندې کوي، خزینه ډاکټر نه وي.
یو مشکل هیر نشی کولی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دغه سازمان د راپور او دغه ډاکټرانو د ادعا او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې دوی په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د اسانتیا او رامنځته کولو کې هڅه کوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او روغتیا یوازینی سکتور دی چې ښځې پکې کار او زده کړو ته پریښودل کیږي. خو د ډاکټرانو خبرو او شکایتونو ته په پام داسې ښکاري چې د دوی وروستیو بندیزونو او مقرراتو دا برخه هم اغیزمنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیلابیلو راپورونو له مخې افغانستان کې اکثریت خلک د ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو د کمښت له امله په اسانه روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د ناامنۍ د پیژندنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2024 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه تر د سپتمبر 1 پورې د نړۍ په 350 هیوادونو او سیمو کې د صحي خدمتونو پر وړاندې 2216 د تاوتریخوالي یا خنډونو پیښې ثبت شوي او لږ تر لږه 286 روغتیایي کارکوونکي په 290 پیښو کې نیول شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبان حکومت ویران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پر سر هوکړه کړې ده. پیران کې یو شمیر خبري اژانسونو تازه راپور ورکړ چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواک سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کړې چې په کې افغانستان ته د داوطلبانه ستنېدو په ګډون د قانوني اقامت موضوعات شامل دي. پورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله نشي کول افغانستان ته ستنې شي. نورحال پراپور کې
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11 د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسیون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسیون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما الان تقریبا 7 سال شد ایران اومدیم.
و کاله کیږي چې ایران ته راغلی یو. هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ و، پښتون مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې و. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی. د طالبانو له راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بیرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یایی که رد و مرز میکنن
تر دې مخکې د خراسان ردوي ولایت د بهرنیو اتباعو دفتر مشر ویلي و چې هر ورځ له دوغارون پولې څخه تر 3000 ډیر افغانان له دې هېواده ایستل کیږي. ایراني چارواکو وړاندوینه کړې ده چې د روان لمریز کال تر پایه به له ایران څخه شاوخوا 2 میلیونه بې اسناد افغانان باسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
سمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار ستار فروخته سوړل.